د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د قاچاقبرانو په اړه د طالبانو فرمان. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د خپل حکومت نه غوښتي چې انساني قاچاقبران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره د نظامي محکمو ته وسپاري. د ټکنالوژۍ وده او قانوني ستونزې. د پرمختګ مصنوعي ځیرکتیا تولیدي شرکتونه غواړي د چټ جی پی ټی په څیر مشهور پروګرامونو لپاره وده او ګټه وکړي. خو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی اصول او مقررات د ټکنالوژۍ د ودې سره سمون نه لري. او په افغانستان کې موسمي ناروغي. په افغانستان کې د هوا د سړېدو سره هم مهاله په ماشومانو او غټانو کې موسمي ناروغي مخ په زیاتېدو ده.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د جدي دویمه او د دسمبر د میاشتې 22مه نیټه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ، ځکه چې په افغانستان کې به د خزینه متشبثینو د کاروبار په اړه د اغلی ممتاز یوسفزی سره وغږیږو، او په خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ د زیانونو او امنیت په اړه وروستی حال به د خپلې همکارې مسکار صافی نه واورو. اغلی یوسفزی، تاسو ته ستړي مشم پروګرام کې چې نن زموږ سره میلمانه یاست، او همداسې مسکا جانې تاسو موږ سره اوسئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د خپل حکومت نه غوښتنه کړې ده چې انساني قاچاقبران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره د نظامي محکمو ته وسپاري. په یو بل خبر کې د افغان خبریالانو مرکز ویلي چې طالبانو د ارزو ټلویزیون و کارکونکي په مشهور ډول خوشي کړي دي، او راتلونکي اونۍ به په کابل کې محاکمه شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده یو شپږمادهیي فرمان خپور کړی چې پکې په دغه هیواد کې انساني قاچاق یو غیر شرعي عمل بللی دی. د دغه فرمان په یوه برخه کې لیکل شوی:
د کورنۍ چارو وزارت مکلف دی هغه انساني قاچاقبران چې په مختلفو ولایتونو کې خلک پتی ربیا ځوانان له افغانستان څخه په قاچاقي او له خطرونو ډکو لارو وتلو ته هڅوي او لیږي تعقیب، تثبیت او ونیسي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دغه فرمان کې نظامی محکمو څخه غوښتي چې انساني قاچاقبران لومړی په یو کال بند، په دوهم ځل تکرار سره په دوه کاله، او په دریم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي.
دا بد خبر نه، زیاتره قاچاقبران په دې کې شګرن چې مجرمان دي، او د خلکو په وژنو کې د عام داخله چې سفر راول او دروغ ورښتیا ورته وي، هغوی ته خلک مړ کېږي. دوی د وژنه خو په دې کې شکمن سجده یو اقتصادي سپلای او ډیمانډ خبره ده. قاچاقبران که حکومت بندیان کې نور قاچاقبران پیدا کېږي، تر څو پورې چې د خبرې اصلي حال ته لار نه برابر شي، هغه دا چې ولې خلک وطن پرېږدي، خلک د کوم مجبوریت نه وطن پرېږدي، خلک بیکاری، بې وزګاری، بې عدالتۍ، بې انصافۍ د وجه نه، خلک د ازادۍ د نه لرلو وجه نه، ماشومان مثلا مکتب ته تللی نه شي، جنکیانې مکتب ته تللی نه شي، د ښځو حقوق، دغه کوم وجه نه چې وطن خلک پرېږدي. د طالبانو مشران یا د حکومت مشران په دې باندې باید سوچ وکړي چې څنګه د هغه کارو ته دې ته موقع مسایده نه کړي چې خلک مجبور شي چې پرېږدي.
د طالبانو دغه فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې د یونان ساحلي ګارد وای په ختیځ کې د روډ سټاپو ته نږدې د وی ګړندې کښتۍ د شپې کې دوه په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان دي. لبل خو د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې په کابل کې د ارزو ټلویزیون هغه اوه خبرلان او کارکونکي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست نیولی وو د ضمانت په وړاندې کولو خوشی شوي، خو دغه ټلویزیون د کابل دفتر لا هم تړلی دی.
په ناقانون او پرته له کوم دلیل د خبرلانو د نیولو مسله نوې قصه نه ده. له بده مرغه د دریو کلونو را په دې خوا حاکم ادارې خبرلان پرته له کوم دلیل نیولی دي، او وروسته یې بیا ورڅخه سزاري اخیستی ده چې دوی نشي کولی د حاکم ادارې د کړنو په هکله انتقادي خپرونې جوړې کړي او په مجموع کې انتقادي ژورنالیزم وکاروي. د ارزو تلویزیون خبرالان هم پرته له کوم دلیل نیول شوي دي، او ان تر دې چې دوی دوسیې مستقیم محکمې ته سول شوي دي، او دوی راتلونکې اونۍ بیا محکمې ته غوښتل شوي دي. دا هم غیر قانوني عمل دی، ځکه چې د قانون په اساس واځي باید د تخته کمیسون دغه کړنو تر رسیدګي وکړي.
سلام سره شهدران دې په وخت
د افغانستان د خبرونو مرکز همدارنګ د آرزو ټلویزیون د تړل کېدو دوام او د کارکونکو مشروط خوشی کېدل د سیستماتیک فشار او سانسور دوام نه خېبولي. طالبان بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې دوی د شریعت او افغاني دودونو پر وړاندې کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. احسان الله ریوبزای، امریکا غږ.
او په یو بل موضوع کې د ملګرو ملتونو نړیوال پرمختیايي پروګرام چې یو ان ډی پی باندې ډیر مشهور دی، په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د 80,000 کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي فعالیتونو ملاتړ کړی دی چې 900,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي او تر 3.5 میلیونو ډیرو خلکو ته یې ګټه رسیږي. په دې موضوع په کابل کې د ممتاز یوسفزی شرکت مشر اغلی ممتاز یوسفزی سره څو پښتنې شریکوم چې نن زموږ بلنه منلې ده. اغلی یوسفزی، تاسو ستړي مشم پروګرام ته په خیر رالی. په پیل کې کړه ته معلومات شریک کړئ چې دا څه ډول یو ان ډی پی اصلا د څه ډول خزینه متشبثینو د کاروبار ملاتړ کړی دی چې وی تر 3.5 میلیونو پورې ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي.
سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته.
واله
تاسو ډیره ښه سوال ته اشاره. یو ان ډی پی همیشه یا اندوپیا د دونه چې په افغانستان د غریبي داسې یو ارقام دوی ورکوي چې زه خپله په کې زه حیرانه پاتې کېږم، ځکه چې زه خپله لکه د اګست 2021 کال دې طرف زه خپله پخوا په افغانستان کومه اوس هم په افغانستان کې یم او زه بدون د دې نه چې زه د ایم وای سی سي د ممتاز یوسفزی شرکت مشرتوب زه په غاړه لرم او دې په څنګ کې زه یو اتحادیه هم لرم چې هغه اتحادیه کې تقریبا موږ سره د په کابل کې 2000 څه زموږ سره لاجستر دي. نو د دې موږ داسې ښځې لاجستر شوې دي چې دوی د درې کال نه وروسته د خپل کوچني کاروبار شروع کړی دی. نو متاسفانه این دوی دا ارقام ورکوي، دا مطلق هیڅ مخالف یې ما په دې ارقام کې شي داسې حکومتونه چې دوی چاته کړی دي او هر ورځ د ښځو اقتصاد پسې
یعنی ستاسو سره دا د ممتاز یوسفزی شرکت سره او ستاسو اړوند اتحادیه او نور همکارانو سره یو ان ډی پی هیڅ ډول همکاري نه ده کړی، ستاسو د کارونو نه ملاتړ نه ده کړی او تاسو هم د دغه راپور په اړه هیڅ معلومات نه لرئ.
دې څنګه چې د دې راپور په معلومات لرم او سوز لید د دوی سره زما د سونه مانی ولای او د خپل اتحادیه په خاطر ما ورته ویل چې دا یوازې خپل د ممتاز یوسفزی د شرکت په خاطر نه وایم، موږ سره داسې ښځې لاجستر شوې دي چې هغوی نوی کاروبار شروع کړی ده او هغوی اقتصاد ډېره ضعیف ده، هغوی په دې تمه ده چې دوی دونه دوی ته یو څه اندازه کومک وکړي چې حداقل دوی وکولی شي خپل کاروبار شروع کړي. دا هر قام چې دونه موږ په افغانستان کې راکوي زه مطلق دې سره مخالف یم، ځکه چې زه خپله یو شرکت لرم، ما سره تقریبا د شپې څخه کار کوي، تروسه د یو ډی پی په کوم کومک نه ده اخیستی او چیرته چې دا کومک ښه سره کوي.
بالکل پوه شم اغلی یوسفزی، غواړم لږ زره د خپل کار او مجموع کې د ښځو د فعالیتونو په البته د ښځو په مشي باندې چې دغه واړه او لوی سوداګریز کارونه فعال دي په مجموع کې لږ معلومات راکړي چې څه ډول توکي یا تولیدات لري، څه ډول کارونه دي.
تاسو خپل پیګه چې افغانستان خپل یو زراعتي ملک دی او صنایع دستي بخش زراعتي بخش دی، په هر بخش کې د فعالین څو لکه صنایع دستي شو فرض مثال زراعتي بخش کې د ډیر اډمینزاسیا فیسره خپل پرکار بار لري او دوی هم په خپل ډیر حکومت کې دی کاربل د لوډ اوس هم دوی خپل کار نه دلا سره ورکای او د امارات اسلامي حکومت وروسته هم د امارات طرف د سم امارتونه شي دوی باید خپل کار بار فری دي، یعنی متشابس خپل لپاره کار اجازه در حواله پوری ته نه پوری او مشخص د تاسو دا خبره جوړ کوم چې دوی اجازه کال لري. متاسفانه د افغانستان اقتصاد صفر لاندې نو دوی د اقتصادي بخش کې ډېره مشکلات ستونزې لري. مشکل دوی څه ده؟ مشکل اساسي د دوی د بانک مسله ده چې ډېر کسان چې بار کوله دوی پیسې په بانک کې باندې او بله خبره دونران چې په افغانستان کې د اوله تر نه کول دوی وایي چې مونږ د افغان خلکو لپاره مونږ کومک کوو او که د هر کسان لپاره کومک کوو دوی متشبثه ښځې یا فرض مثلا دوی تولید لري زه تاسو په داګه دا خبره کوم چې آیا خدای ته په سنای د زراعت بخشي لکه خالین بخشي د دونه طرف نه کومک نکېږي
او زه
دا کیدې کومک وکوي
پويش
اما ها کسان د چې اصلا په دا کاروبار چې لري او کسان سره نه کوي آیا کسان چې کاروبار لري
بله پوه شوم چې زراعت او صنعت برخه کې تاسو فعالیت لري اما کومک کم دی. یوه پوښتنه مې اساسا همدې برخه کې وه چې د طالبانو د حکومت د خوانه په ښځو باندې د دومره شدیدو محدودیتونو او بندیزونو سره د ښځینه متشبثینو د کار او سوداګرۍ د پرمختګ او ودې په اړه تاسو مجموعاً څه پیشنهاد کوئ که مختصری وي او دا ډول راپورونه چې د ملګرو ملتونو خپور کړی دا څومره دقیق دی؟ او یو جز بل هم اضافه کوم چې وخت مې ډېر کم پاتې دی چې په دې ټول فعالیت کې ستاسو د دغې کاروبار تعلیم او علم څومره مهم دی چې څوک باسواده ښځې دي څنګه یې کار روان دی، څوک چې تجربه یوازې لري او سواد یا لیک لوست نه شي کولی هغوی څه ډول دي؟ مهربان.
اوله خو مهمه او اساسي خبره چې تجارت بخش کې چې په هر بخش کې سواد ډېر مهم اساسي خبره ده. چېرته چې سواد نه وي هغه حساب کتاب خپل عام کوی نه شي، چېرته تجارت هم چې ولري یعنی سواد ډېر مهم اساسي خبره ده. بله خبره تاسو زه اشاره وکړم چې د طالبان طرف نه متشبثین او ښځو لپاره کوم ممانعت روس ایجاد کوي نه ده، یعنی موږ ته اجازه شته چې موږ خپل فعالیتونه خپل دولت مختوي، ځکه چې د اقتصادي بخش خپل دولت سره په دغه تاکس دولت کې سهیم ده، ځکه چې موږ تاکس ورکوو دولت ته جواز نه وای کوو، دا هم موږ خپل سر یعنی د اقتصادي لحاظه ښځې متشبث ښځې دولت سره په کاروبار کې سهیم ده او د دوی طرف هم کوم
بالکل
مثلا ډیره مهمه باید طالبان ښځې باید حمایت وکړي، ښځې باید حمایت وکړي چې
د خپل کاروبار لري. پوښښ مننه اغلی یوسف سي چون وخت خلاص دی ام استاسو بس واقع د ډیر ارزي چې ډیر پختنه مطرح کوزه ک طالبان خو حتی داسې ویلي دي چې د خزه د غک اوریدل اورت یا شرعي ممنوعیت لري او ډیر محدودیتونه مثلا به د محرم نه وتل نشي، نو په دې وخت کې یو اړخ نه تعلیم او مکاتب بندي بلخانه کارته توقع ډیر دي. خو بار صورت مننه دا مهم بس د استاسو حضور نه مننه کوم کورم ودان رازم بل موضوع ته چې د خیبر پښتونخوا سوداګرو هم ویلي دي چې بیکاری زیاته شوې ده او د ایالتي ګون یعنی تحریک انصاف اندېښنه څرګنده کړې چې پوځي محکمې ته د عمران خان چې پخوانی صدر اعظم هم پاتې شوی د وړاندې کولو هڅه روانه ده. د دې دواړو مسلو جزئیات به په پیښور کې د خپل همکارې مسکا صافۍ نه واخلو. مسکا جانې تم په خیر راغللې. پښتنه مې دا کوله چې اول په خیبر پښتونخوا ایالت کې دا سوداګر ولې د خپلو سوداګریو په اړه اندېښمن دي؟
ډیر زیاته مننه کوم آشنا صاحب. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان او افغانستان دغه تجارت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په دغو تیرو کلونو کې د پاکستان ځینې محدودیتونو او اقداماتو له کبله زیانمن شوی، چې له کبله ډیری سوداګر اوس کاروبارونه درېدلي دي او ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. د دې په تړاو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشران دا خبره کوي چې په خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت دومره ښه و چې تجارتي حجم تر 3 بلیارډ ډالر پورې ولوړ شوی و. خو بیا کله چې د اسلام آباد لوري ځین اقدامات شو لکه د پاکستان او افغانستان د پیسو پر ځای د ډالر کارول او ځین نور اقدامات د دې لامل وګرځیدو چې دغه کچه 1500 څخه تر 200 میلیون ډالر ته راټی شو. او مشان دا خبره هم کوي چې د اسلام آباد ځین او د خیبر پختونخوا حکومت ځین ناسم تګلارې د شو وړي. خو بل پلاو د خیبر پختونخوا د سوداګریزو چارو مشران یا مسولان دا خبره کوي چې ډیری واک د اسلام آباد یا مرکز پلاس کې دی. خو بیا د خونې مشران دا خبره کوي چې په دې ورستیو کې شاوخوا په دغه دوو میاشتو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته ځینې توکي لیک ډول کیږي یا هم په صادراتو باندې هم 200 مالیه لوړه شوې چې له کبله هم سوداګری ته ډیره زیات زیان رسېدلی ده.
او بل موضوع مې چې مقدمه کې یاد کړ د انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا کې واکمن هم دی، ولې وی چې د ګون مشر عمران خان د محاکمې لپاره د محاکمه کېدو لپاره هڅه روانه ده؟
تیر ورځ د پاکستان د پوز میان د ادارې ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویل چې 15 هاو کسانو ته په چا چې د تیر کال د نهم می جرم ثابت شوی هغه ته سزا وي او راول شوې دي او دغه سزا هم د دوه کلونو څخه تر لسو کلونو پورې دي چې د دې په غبرګون کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل غبرګون خوده او ویل چې دا غیر آئینی او ناسم پریکړه ده. د تحریک انصاف ګوند وکیل سلمان اکرم راجا او یو وتلی قانون پوه لطیف کوساب تیر ورځ په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه چې کله هم غیر پوزي وګړي پوزي محکمو ته وړاندې کیږي نو د هغوی پر ضد کوم سزاګانې چې وي هغه ډیر زیات سخت وي او ویلي چې دا زموږ د ختمولو لپاره یو ناکامه هڅه ده او دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې ګواکي عمران خان د ګوند مشر او اوس مهال چې په زندان کې دی هغه به هم پوزي محکمو ته وړاندې شي. اوس هم دا خبره کړي چې تر څو د دغه احتجاجونو چې په نهم می کې شوی وو او د پاکستان دولتي او پوزي ادارو ته زیان رسیدلی وو تر څو چې د هغوی تر شا کسانو ته سزا ورنکړل شي په بشپړ ډول به عدالت نه کیږي. تیر کال د پاکستان سترې محکمې په خپل یو بیان کې پوزي محکمو ته د اجازه ورکړې وو چې شکمنو کسانو ته د سزا ورکړل شي او هغوی د محاکمه کړی شي. په دې کې 14 کسان نیول شوی وو خو یوازې پر سلو باندې د پوزي محکمې د پاره سزاګانې مقرر شوې دي.
مننه اسکا جانې د معلوماتو نه دواړو برخو کې کور ودان.
ډیره مننه کوم.
درنو لیتونکو په امریکا کې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د واده سره قانوني ستونزې ته یو لنډ کتنه کو خو اول یو وقفه اخلو. د چین حکومت د یکشن به پورز یعنی نن د امریکا د ورستی خبر پاړه اعتراض کړی د چغواړي په تایوان باندې نظامی تجهیزات په پلوري. چین ویلی چې امریکا د اور سره لوبيږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه پورز یو تر هتاید کړ چې لمخې د تایوان سره د 501 میلیون ډالرو په ارزښت د دفاع وزارت ځنې تجهیزات او خدمات پوزي تعلیمي او روزنیز پروګرامونه شامل دي. د دې سربیره د امریکا د دفاع وزارت د جمعې پورز ویل چې 295 میلیون ډالرو په ارزښت پوزي امکانات او فلور هم تایید شوه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه چې د چین دولتي ټلویزیون خپره کړې ده د امریکا نه یې غوښتي چې د تایوان مصالح کول بند کړي. د جرمنی د ماګدنبرګ خار د کریسمس په یو بازار کې د شوی برید د قربانیانو په یاد نن یک شنبه خلک راټول شوی او د ګلانو په خودلو یې ورته دعا او درناوی وکړو. پیخه د جمعې په ورځ د سه حال کې وشو چې یو کس په تیز سرعت په خپل موټر خلک وهل چې لکه تلګه 15 کسان مړ کړل او 200 نور ټپیان کړل. خو چارواکو ویلي چې څلويخ کسان دومره شدید زخمیان دي چې ممکن د مړو شمیر زیات شي. بریدګر یو 50 کلن سړی دی چې په 2008 کې د سعودي عربستان نه مهاجر شوی او د جمعې په ورځ د برید وروسته پولیسو ته تسلیم شو. یو څارنوال ویلي چې د ډیرو نورو ملحوظاتو ترڅنګ جنایي پولیس څېړي چې دا برید خو به د سعودي کډوالو سره د جرمني د حکومت د چلند نارضایتۍ لامل نه وي شوی. او په امریکا کې ډیرو پوهنتونونو او فاکولټو خپل نړیوالو محصلینو نه غوښتنه کړې ده چې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لوړې د مراسمو مخ کې خپل پوهنتونونو او فاکولټو ته ستانه شي. پوهنتونونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې منتخب جمهور رئیس ټرمپ به ممکن د خپل لومړۍ دورې په څیر په سفرونو بندیز ولګي. سره د دې چې ټرمپ تر اوسه هیڅ دریز نه دی څرګند کړی خو تر لسو ډیرو پوهنتونونو دا اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا په ځینو پوهنتونونو کې د پسرلي سیمسټرونه د ټرمپ تر رسمي کار پیلېدو مخکې پیلېږي نو ممکن ډیر محصلین بې له خبرداري هم خپلو ټولګیو ته ستانه شي. ټرمپ د 2018 کال جنوري کې د یو اجرایي فرمان د مخې نه د اکثریت مسلمان هیوادونو لکه عراق، سوری، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن خلکو په سفرونو بندیزونه لګولي او ځینې یې په هوایي ډګرونو کې توقف کړي. د پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا تولیدي شرکتونه غواړي چې د چټ جی پی ټی په څیر مشهور پروګرامونو لاره وده او ګټه وکړي. خو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی اصول او مقررات د ټکنالوژۍ د وده سره سمون نه لري. نور جزئیات د نظرانی یوسفزی پر راپور کې اوري.
دا ونې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د سافټ بانک رئیس ماسایوشي یو لوی اعلان وکړ.
زه په خوشاله سره اعلان کوم چې سافټ بانک په امریکا کې 100 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. لکه ترلګه یو لک امریکایي دند برامن سکري دا به د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې مصنوعي ځیرکتیا، نوې ټکنالوژي او راتلونکي صنعتونه په متحده ایالاتو کې جوړ شي او وده وکړي.
په تولیدي مصنوعي ځیرکتیا کې په چټکۍ سره نوښتونه پرمختګ کوي چې د چټ جی پی ټي شهرت یو لوی لامل دی، کوم چې د نوي معلوماتي موادو د رامنځته کولو لپاره په پراخه کچه متني معلوماتو باندې روزل شوی، خو د ټکنالوژي لا محدود وړتیاوې د خوندیتوب او مقرراتو په اړه پوښتنې هم راپورته کوي.
د ټرمپ اداره خورا په روښانه توګه غواړي چې د اے آی ډېر هغه مقررات له منځه یوسي چې د بایډن په اداره کې نافذ شوي. دوی غواړي د چین د اے آی مقابله ګټلو کې د اے آی نه بندیزونه لري کړي او په دې برخه کې د نړۍ رهبری وکړي.
په نیویارک کې د اے آی په اړه په یو ورستۍ غونډه کې ګډون کوونکو د اے آی راتلونکي په اړه خوشبيني څرګنده کړه، خو ټینګاري وکړو چې د پالیسیو او معیارونو رامنځته کېدل ضروری دي چې د اے آی په زیانونو په کمولو کې به مرسته وکړي.
دا شرکتونه غواړي پوه شي چې څنګه د مختلفو ناورینونو مخنیوي وشي. د مثال په توګه کله چې اے آی متاسب وي یا اے آی هغه ډول چې ډیزاین شوی د کارول ویږي.
دا ویډیو ګیمونو جوړونکي جوارز د جوړونکو او شرکتونو دواړو نه د شفافیت غوښتنه کوي.
اوس دا شرکتونه د اړباسي چې وخی چې دوی څنګه د ټولو تولیدي شتمنیو کارولو پر ځای اے آی کاري او لکم زینای ترلاسه کوي. دا ممکن د بلچا حقونه تر په خول اند کی
دا چې د مصنوعي زیرکتیا تولیدونکو سم معلومات ولري غوړه لار ده. خدا ډول اطلاعات پیدا کول اکثره مشکل وي.
کله چې تاسو دی وی لوی جب ماډل د مخه روزل شوی نقصه کاروي، حتی که تاسو پر یو څه کار وکړي تاسو د معلوماتو په لوی اندازه برخه کنټرول نه لري، ځکه چې دا د مخه روزل شوی نو دلته یو څه بدلون راوصل کیدی شي. خدا معلومات تاسو لمنځ نه شي وړلای.
په داسې حال کې چې مصنوعي زیرکتیا پرمختګ کوي، دا د انسان په زیرکتیا پورې اړه لري چې باید د نوښت او نظم ترمن سم توازن وساتي. دا و د ټینا ترن د رپورت پښتو ژباړه د ځان یوسف سي امریکا غاګ.
او د امریکا غاګ د یو راپور د مخې د امریکا د کانګرس په نوې کاري دوره کې د ټولنیزو رسنیو د زیانونو نه د ماشومانو د ساتنې لپاره د دوه ګوندی هڅو د لپاره وخت کم پاتې دی. په ورته وخت کې د بیان ازادي مدافعین او ځینې جمهوریت غوښتونکي اندېښنه لري چې د لایحه به د سانسور سبب شي.
ټولنیزې رسنۍ بیا د امریکا په کانګرس کې د پاموړ موضوع باندې ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې د روانې کاري دورې پای ته رسېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتوران د استازو جرګې څخه غواړي چې د ماشومانو آنلاین خوندیتوب لایحه تصویب کړي.
موږ په فزیکی ځای کې قوانین لرو چې ماشومان د الکول، تمباکو او وسلو په آنلاین شکل زورونو، جنسی زورونو او فاشانه شخوري. په مجازي فضا کې دا قوانین نه لرو.
بلکبرن د دې لایحې یو وړاندې کوونکی ده. دا د 1999 کال راهیسې لومړی لایحه ده چې په مجازي فضا کې خوندیتوب رامنځته کوي، مګر د سازو جرګې جمهوري غوښتونکي رئیس مایک جانسن وایي هغه اندېښنه لري چې دا اقدام به د بیان ازادي محدود کړي.
زه په یقین سره فکر کوم چې موږ ټول سلسله نه دي اصل ملاتړ کوو، مګر تاسو باید دا حق ترلاسه کړئ کله چې تاسو بیان د ازادۍ د اصولو سره معامله کوئ. تاسو نشئ کولی یو شی چې ډیر محدود نه وي په وړاندې ډیر مشکلار شي.
او محافظه کار ډلې چې غواړي د حکومت واکونه محدود کړي موافق دي.
زه په حکومتي چارواکو باور نه لرم چې په عادلانه ډول منځګړی توب وکړي، ځکه چې دوی د طرح له مخې د سیاسي دي او موږ لیدلی چې څه پیښیږي کله چې سیاسي څیرې له عقدې ډکه ویناوي او دا خطرناکه ده او دا باید همغلته ودرول شي. له همدې امله موږ باید د دې د پلي کولو لپاره یو غوره لار پیدا کړو.
د ایکس ټولنیز رسنۍ مالک ایلن ماسک د قانون جوړونکو سره د لایحې په اړه اندېښنو ته د رسیدو لپاره کار کړی. د لایحې ملاتړ د کانګرس دیموکرات غړي ریچارډ بلومنګټال د دې میاشتې په پیل کې وویل
هغه څه چې مونږ روښانه کړی دا دی چې په دې قانون کې هیڅ سانسور نشته، د منځپانګې کنټرول نه لري، د مشخصو محتویاتو مخنیوي پکې نه دی شوی. دا د انتخاب په اړه ده. ځوانانو ته د انتخاب او د هغوی د مور او پلار د ساتنې او د خپل ماشومان د ساتنې وسیله ورکړل شوې ده.
د ټکنالوژي شرکتونه میتا او ګوګل د دې لایحه مخالفت کوي. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، مګر د غزوی ډونالد ټرمپ جونیئر پر ایکس باندې لیکلی چې موږ په ورته وخت کې کولای شو د بیان ازادي او خپل ماشومانو ساتنه وکړو. د دې لایحې په خوانی بڼه د مشرانو جرګې لخوا د درې یو نیورایو په تفاوت سره تصویب شوه. ملاتړي استازي جرګه هڅوي چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې دې لایحې ته رایه ورکړي. د کاترین جابسن راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
په افغانستان کې د هوا د سړېدو سره په ماشومان او غټانو کې موسمي ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د صحي سپارښتنو ترڅنګ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو خلک تر ډیره د ښه خوراکونو د خوړلو توان نه لري. موسمي ناروغي په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې په روانه دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري ویل نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. شمس آریان یې پوره راپور لري.
د هجرت الله زوی له نږدې دریو اونیو راهیسې د هوا د سړېدو په سبب د سینې او زکام له ناروغیو کړیږي. د موسمي ناروغیو د اغېز ترڅنګ د ککړې هوا په سبب ډېر کله په ماشومانو کې دا ناروغي زیات دوام کوي.
تقریبا زیات یو شل شپې پندل افراز د سینې بنده و. د ډاکټر صاحب راتللی دوام راکړل نو ویل چې دا موسمي مرزیان دي. ان شاء الله ګرمې ساته د غوا چې دا ګرد نه هغه ساته اواز مثال یخ نه ساته ان شاء الله چې بس دا وای راکړل ډاکټر.
که څه هم روغتیا پالان د موسمي ناروغیو اغیز پر ماشومانو زیات یادوي، خو بلخوا 15 کلن محمد صابر هم له ورته ستونزو کړیږي. نوموړی وایي چې د یخې هوا تر څنګه کړ چاپیریالې ناروغي اوږده کړې ده.
زمانی که آب و هوا تغییرات میکنه، آب و هوا سرد و گرم میشه، از باعث ویروس هم است به وجود میاد. و متخصصان گرامی به ما این توصیه کردن که مایعات گرم بنوشیم، در هوای سرد زیادتر بیرون نرویم و چیزای گرم بپوشیم و در خانه باید بمانیم تا که از جلوگیری شود از پیش رفتیم مریض.
ډاکټر عمران الله الکوزی چې د داخله او ماشومان د ناروغي متخصص دی، په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ اوسنۍ موسمي ناروغي داسې بیانوي.
لته د دې کې اکثرا د زکام او ریزش کې زیاتره وایروسي ناروغي من سره تللی شي، لکه ریسپیریټری سنسیشن وایروس، د ادین وایروس، د رینو وایروسونه، د ځینې کرونا وایروس، ځینې نور وایروسونه کولای شي، همدارنګه باکتریایي ناروغي کولای شي چې هم زکام او ریزش کې اکثرا وایروسي او نمونیا کې یا سینه بغل کې باکتریایي وایروسي دواړه کولای شي چې یو ماشوم کې یا پټانه کې بخته کړي.
ډاکټر الکوزی که څه هم د موسمي ناروغانو شمیر په اوسنی حالت کې زیات یادوي، خو په خبره چې د شخو راکولو ترڅنګ د باندې وتلو پر مهال باید ماسک هم وکارول سي.
چې کله باندې وزي باید ماسک نه استفاده وکړي، خپل لاسونه په متکرر سره ومینځي او د خپل معافیت لپاره دی کولای شي زنګ نه استفاده وکړي، زیات میوجات نه استفاده وکړي او بل څومره چې دی کولای شي خپل ماشومان د بیرون نه د باندې نه وساتي او په کور کې چې څومره وسي نو دی کې د اوقات د مرض اختیار کېدل کم چانس دی.
روغتیا پالان په داسې حال کې د ناروغیو په مخنیوي کې د شو خوراکونو سپارښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په تازه راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې 12.9 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د هوا ککړتیا، اقلیمي بدلون او ناوړه اقتصادي وضعیت تر ډیره د موسمي ناروغیو علتونه ګڼل کیږي. شمس آریان، امریکا ژغ.
او د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو افغان د تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغاني خوړو رستوران جوړ کړی چې وایي د آسیایي خلکو سربیره ډیر امریکایان هم ورته ورځي. د رستوران مالک وایي کاروبار یې هر وخت ښه چلیږي، خو د رخصتیو په ورځو کې چې لاس ویګاس ته ډیر شمیر سیلانیان ورځي دغه کاروبار څو برابره زیات شي. دغه افغان په پیل کې په رستوران کې د آشپز په حیث کار کو او څو موده وروسته یې خاوند شو چې اوس پکې یوازې افغاني خواړه پخوي.
له هغه تروسه پر خچلېږي خلکو ته د افغاني غذا دی، نو لکه وریجې شو، کباب شو، هم سره رقم رقم کبابونه دي، شورما دی، جارو دی، نو څه چې افغاني رواجونه دي ما ټول پکې شته دي. ته افغانان، پاکستانیان، انډیان، بنګلادیش زیات کې خارجي هم دي، خپل دي طبي امریکایي خل راځي.
په افغانستان کې د طالبانو مشر خپل حکومت ته فرمان ورکړی چې انساني قاچاقبران تعقیب ونیسي او په نظامی محکمو کې محاکمه کړي. نیم ساعت وروسته په دې اړه د امریکا غک په سپینې خبرې خپرونه کې د میلمنو سره بحث کیږي. که وخت لري ورته غوږ شئ.